آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغان حکومت وایي هیڅ هیواد باید تروریزم د بهراني سیاست د وسیلې په توګه ونه کاروي. د افغانستان جمهور ریاست وایي په تېرې زلزله کې 115 کسان مړه شوي دي او 1538 نور زخمیان شوي دي. او اسرائیلو یو اسلامي سخدریزه ملا په دې تور نږدې یو کال د بند په سزا محکوم کړی دی چې فلسطینیان یې تشدد ته هڅول.
نن چهارشنبه ده، د 1404 کال د عقرب د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 28 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د سوریې د روان بحران په باره کې رپورټ لرو. په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې د زلزلې او په تخار او بدخشان کې زلزله ځپلو ته د مرستو د نه رسیدلو رپورټ، دا او ځینې نور مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو واوروي.
وروسته له هغه چې ویکیلیکس داسې اسناد خپاره کړل چې ګڼې پاکستان په افغانستان کې له طالبانو د هند د نفوذ سره د مقابلې لپاره د غوس خګټه اخلي، افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد باید د تروریزم څخه د وسلې په ډول کار وانه خلی. د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرني سیاست د افزار په ډول د تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیڅ چا په ګټه نه دي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې لخوا د خپره شوو پټو اسنادو پر بنسټ پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له وسلو والو طالبانو څخه ګټه اخیستي. په افغانستان کې د تیر ورځې د زلزلې ارقام سات پر سات ځکه لوړیږي چې له لیرو پرتو سیمو تازه معلومات رارسیږي. د افغانستان جمهوري ریاست په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې 115 کسان مړه شوي دي او 1538 نور زخمیان شوي دي. 8630 کورونه، 12 ښوونځي، 12 جوماتونه او د دفترونو 40 ودانۍ هم ویجاړې شوي دي. د ارک په ټویټر کې لیکل شوی دي چې دغه ویجاړي د افغانستان په 9 ولایتونو کې شوي، خو د ولایتونو نمونه نه دي ښودلي. ننګرهار، بدخشان، کونړ، بغلان، نورستان او ځینې نور داسې ولایتونه شته چې پکې ډېر کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې په پرونۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر 230 تنو ته رسېدلی دی او چارواکي وایي چې په دې طبیعي پیښه کې لږ تر لږه 2500 تنه ژوبل شوي هم دي. د پاکستان پوځ زلزله ځپلو سیمو ته خوراکي موادو او د ژوند نورو ضروري شیانو لېږل پیل کړي دي. صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې د زلزله ځپلو سره به مرستې کوي.
نقصانات هوئ
په هر ځای کې چې خلکو ته زیان رسیدلی، موږ کوښښ کوو چې مرستې ورسره وکړو. زه د ټولو هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوم چې په دې مصیبت کې زیانمن شوي دي. دا د هغوی حق او زموږ مسؤلیت دی چې مرستې ورسره وکړو.
دغه راز د خیبر پښتونخوا د دوشنبه د په ورځ په زلزله کې هلته هم 115 کسان وژل شوي دي او تر 1500 څخه زیات ټپیان دي. د حکومتي چارواکو پر وینا تر 2000 څخه زیات کورونه هم د زلزلې له وجې ړنګ شوي دي. په پېښور کې خلکو مشال رادیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې داسې زلزله لیدلی.
دې کې دا واقعه راغله، دا زلزله چې سټیم راډیو ډېره خطرناکه زلزله وه کنه. فوجي دا ځوانه کورونه هم پکې راغورځېدل، ماشومان هم پکې زخمیان دي، زنان هم پکې زخمیان دي.
موږ دلته سوله ټول بازار بهر ته راوتې وو، دوکانونو کې بد حال و او دوړې وې، یو اوازونه د استغفار اوازونه خلکو کول او بس زموږ په ژوند داسې نه و راغلی.
د پاکستان پوز وی لښت له جواز کړی له افغانستان سره په پوله په وسلواله نشته کې وژل شوی دی. د پاکستان د پوز سرچینو ویل دی چې پرون سهار وختي په جنوبی وزیرستان کې د دوی د اسکورو پر پوسټه وسلواله حمله شوی ده. اروپای ټولنې په غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې د ماجرینو د ستونزې د حل لپاره په کافي اندازه مالی مرستې او د متخصصینو مرستې نه دي کړي. نور تفصیل به د شافی سردار په دې رپورټ کې وو.
د اروپایي کمیسون مشر جین کلود یونکر وایي غړي هیوادونه په داسې حال کې ورو حرکت کوي چې په کار و هغوی ډیر چټک وي. ښاغلي یونکر د اروپا پارلمان غړو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د مهاجرینو د ستونزو د حل لپاره په کار ده چې غړي هیوادونه ډیرې مالي مرستې وکړي او زیات متخصصین برابر کړي. هغه وویل
Between pledges and what is on the table must be reduced. Otherwise, we are losing all kind of credibility.
دا ډېر اړینه ده که موږ غواړو چې عملي پریکړې وکړو او هغه دې عملي هم سي. خو د شورا غړي هیوادونو راته ویلي دي چې دوی به په خپلو ژمنو ولاړ وي او موږ څه نوې مرستې هم ترلاسه کړو. خو د شورا غړي هیوادونه په داسې حال کې ورو حرکت کوي چې په کار و هغوی ډېر چټک وي. د اروپایي کونسل رئیس ډونالد ټیکس وویل چې د هغه بحران مهمې بریاوې چې د 28 هیوادونو اتحادیې ترلاسه کړې د مثال په توګه لکه د سرحدونو پرته د سفر کولو اسانتیاوې هم شامل دي.
I have no doubt that the challenge of the potential to change the European Union we have built It has the potential even to destroy achievements.
دا کېدای شي په دې لسوزه کې تر ټولو لوی چیلنج وي. زه په دې شک نه لرم چې د هغه چیلنج د دې توان لري چې هغه اروپایي اتحادیه چې موږ جوړ کړې بدل کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې اعلان وکړ چې په دې کال کې د 200,000 څخه زیات مهاجرین اروپا ته راغلي دي. دغه مهاجرین د منځني ختیځ، افریقا او آسیا څخه د غریبۍ له وجې تښتېدلي دي.
اسرائیل یو سختریزه ملت نږدې یو کال د بن په سزا په دې تور ورولید چې فلسطینیان په ختیز بیت المقدس کې تشدد تاسول چې په دې ورسته کې د غزای د تشدد د پیژو شاهد وو. شیخ رائد صالح چې د اسلامي تحریک د ډلې د یوې برخې مشر کوي د سه شنبه په ورځ ورته امر سوی دی چې د نومبر په 15مه دی بندیخانه ته ورسی او د یولس میاستو دی په بن کې تیر کړي. داغه د مدافع وکیلانو ژمنه کړې ده چې دوی به د سزا په اړه په سترې محکمه کې اپیل وکړي. صالح اسرائیلي چارواکي قبضهګر بدماشان بللي چې د دې هڅه کوي چې فلسطینیان د بیت المقدس د دفاع له حقه محروم کړي. هغه د اردن هغه پلان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تایید کړی دی د خوځولو ځالۍ بللي. دا و خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 8 دقیقې دي. تر نوردونکو په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ده. د ترکیه صدر اعظم ویلی چې د هغوی قواو په سوریه کې د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد د ګوند په قواو حمله کړې ده. د استانبول څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز موږ ته په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصې تاسته اورول کیږي.
د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلی چې د ترکیه فوز په سوریه کې د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد په قواو 2 ځلې حملې کړې دي. خاغلی داوود اوغلو ویلی چې دغه حمله د دغه ګوند د قواو د حق سرغړون په جواب کې شوې دي چې د یو ماین خط نه د فراد د سین په لوري د پرمختګ د پاره کړې وي. انقره د کوردانو په دیموکراتیک اتحاد د دې الزام لګی چې ګوند دغه ګوند د کوردانو د کارګر د ګوند سره ارتباط لري، مګر کوردانو دغه الزامونه رد کړي دي. د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد د ګوند غړي چې د داعش په ضد جنګیږي د ترکیه او د سوریه ترمن سرحد ته نږدې په ډیرو سیمو کنټرول لري. انقره د سرحد پوګدو کې د هر قسم پرمختګ په ضد خبرداري ورکړي چې دا به د سوریه یاغیانو ته د موادو د انتقال په لارو هم اثر وکړي. د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو د نظامی مداخله د امکاناتو خبره هم نه درت کړي او هغه د دوشنبه پر ورځ په یو ټلویزیونی مرکه کې د خبرداري ورکړه وو چې ترکیه لا تر اوسه پورې د خپل ټول امکاناتو نه لاکار نه دی اخیستی. په بروکسلز کې د کارنګي په تحقیقاتي مرکز کې یو سیاسي مبصر سینان اولګان وایي چې دغه شان ګواښونه او اخطارونه باید جدي وګڼل شي. هغه وایي
I would take that threat very seriously but I understand that Washington is also
زه دغه ګواښونه ډیر جدي ګڼم. زه په دې پوهیږم چې واشنگتن به هم هغې ته په جدي نظر وګوري او د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد ګوند یا پی وای ډی ته به ممکن دغه اخطارونه رسولي هم وي. واشنگتن او مسکو دواړه د کوردی قواو ملاتړ کوي. سیاسي مبصرین وایي چې دا هم د امکان نه لري خبره نه ده چې دا غشان ملاتړ او په خاص ډول په سوریه کې د روسي قواو موجودیت به په نهایت کې د ترکیې نظامی مداخله ته زمینه برابر کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې د سخت زلزلې څخه وروسته په خپلې یوې خبرې سوي اعلامیه کې ویلي چې د طبي ناورین د تنظیم لپاره وزیر ویس بارمک او د افغانستان د ملي پیشو د ادارې عمومي رئیس په مشرۍ په افغانستان کې د ژغورنې او د مرستو د رسولو کوششونه روان دي چې د امریکا د بین المللي انکشاف اداره ورسره د ضرورت په وخت کې مرسته کوي. د امریکا خلک تل دې ته تیار دي چې د طبي پیشو په وخت کې مرستې ته ور ودانګي. په دې باره کې د دغې مطبوعاتي اعلامیې پښتو متن تاسو اورول کیږي.
د امریکا د بین المللي انکشاف اداره د بشري مرستو د رسولو انډیوالې موسسې ته ملوي چې هغوی بیا د افغانستان د حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو سره یو ځای په ارزیابۍ او د مرستو په رسولو کې برخه اخلي. د افغان حکومت په مشرۍ د مرستو د رسولو کارونه پر مخ بیول کیږي. طبي پیښو ته د ځواب ویلو ملي او ولایتي ټیمونه د دې ډاډ ورکوي چې دغه مرستې په مناسب به توګه باید هغو افغانانو ته ورسول شي چې دغې تراژدۍ ورباندې اغیزه کړې ده. افغان حکومت د یو ایس آی ډی په مرسته یو قوي ملي پلان جوړ کړی دی. افغان حکومت تر دې وخته پورې د بین المللي مرستې غوښتنه نه ده کړې. د افغانستان سره د دغې ادارې په مرستو کې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره د مرستو ذخیره کول او عاجل پلانونه جوړول شامل دي چې لا د پخوانه د دارنګ استراري پیښو لپاره موجود دي. دغه اداره 1500 استراري سرپناوي او سامانونه په ستراتیژیکي توګه په درسې واد کې لري. په دغو سامانونو کې د اشپزخانې سامانونه، د کورنۍ سامانونه چې په هغوی کې شړۍ، جامې، استراري سرپناوي، لمریز اریکنونه، توشکې، خیمې، غالۍ او کم اندازه نقد پیسې شامل دي. دغه خیمې داسې جوړه شوې دي چې په ژمي کې ورنه کار اخیستل کیږي. یو ایس آی ڈی د مهاجرو بین المللي دفتر هم تمویلوي چې څه باندې 6500 استراري سرپناه لري او په درسې واد کې د خیمو 6 ګودامونه شته او د ټولو متاثر شوو سیمو غم پر خوړل کیږي. په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، نورستان، لغمان، کونړ او کابل کې د طبي پیښو د انتظام لپاره ولایتي کمیټې راغوښتل کیږي چې ارزیابي سره منسجمې کړي او د اکتوبر د 16 نیټې د زلزلې نه پیدا شوو زیانونو ته ځواب ووایي. د یو ایس آی ڈی په 2015 مالي کال کې په افغانستان کې بشري مرستې 4,814,600 ډالر وو چې په دې کې د امریکا د خارجي طبي پیښو د دفتر تمویلول د سولې لپاره خواړه او همدغه راز د یو ایس آی ڈی د ماموریت تمویلول شامل دي. یو ایس آی ڈی په درسته افغانستان کې د انډیوالو موسسو سره په ګډه کار کوي چې هغو ټولنو ته مرستې ورسوي چې دوامدار طبي پیښې ورباندې اغیزه کوي. د امریکا د بین المللي انکشاف اداره د افغانستان د بشري مرستو غیر دولتي انډیوال موسسې سیو د چلډرن د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه د تخنیکی همکاري او پرمختګ لپاره اداره، آغا خان او فاونډیشن، بین المللي طبي ډله، د ژغورنې بین المللي کمیټه، د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام، د روغتیا نړیواله ټولنه او یونیسف په متاثر شوو ولایتونو کې په ګډه کار کوي. دوی د ولایتي او ولسوالیو چارواکو سره د ارزیابۍ او ځواب ورکولو په کوښښونو کې شامل دي. یو ایس آی ڈی او د امریکا د خارجي طبي پیښو دفتر د بشري انسجام او معلوماتو د انتظام د سیستمونو ملاتړ کوي چې هغه بیا د افغان حکومت د میکانیزم سره مرسته کوي چې هغه عبارت دی د طبي پیښو د ملي انتظام له کمیټې او د طبي ناورین د انتظام له ولایتي کمیټو نه چې دغو پیښو ته د ځواب ویلو مسؤل دي.
جنگل کے
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 8:30 دی. پام وکړئ، دی رپورټر په تخار او بدخشان کې تر اوسه زلزله پولو سیمو ته مرستې نه دي رسېدلې. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په شمال ختیځ ولایتونو کې د هیواد د نورو سیمو په پرتله د زلزلې ټکانونه شدید خودل کیږي. په هوارو سیمو کې د غریزو سیمو په پرتله خلکو ته وختي زیانونه کم دي. د تخار ولایت د ینګی قلعه په سیمه کې هم زلزلې یو شمیر کورونه نړولې دي چې اوس یې خلک په آزاده فضا کې او یا هم په نیمه تخریب شوو کورونو کې شپې کوي. د ینګی قلعه ولسوالۍ چې د تخار ولایت تر ټولو لرې پرته ولسوالۍ ده، اوسیدونکي وایي چې دوی ته دولت او مرستندوی موسسې دواړه کومه خاص پاملرنه نه کوي. دغه خلک نیوکه کوي چې دوی په تخار کې هم له سیمه ایزو چارواکو هیر شوي دي. معلم شرف الدین چې د ینګی قلعه اوسیدونکي دی، د زلزلې له امله د خلکو د ستونزو او له هغوی سره د مرستو په اړه داسې وایي.
کومک
ور رسیدلی دی که نه دی رسیدلی؟
د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ اوسیدونکي زلمی هم وایي چې د دوی کلی ته چې زلزلې نړولې مرستې نه دي ور رسیدلي. هغه د خپلې سیمې د خلکو په اړه داسې وایي. د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ اوسیدونکي قربان علي وایي چې دوی ته هم مرستې نه دي ورغلي او ویره لري چې د یخنۍ له امله به یې اولادونو ته ضرر ورسیږي. دولت چې زلزله ځپلو ته د مرستو وعده کړي، تر اوسه مرستې نه دي رسیدلي. خلک په آزاده فضا او د خپلوانو په کورونو کې اوسیږي. ژمی دی، اولادونه مو په یخه هوا کې کېدای شي مریضان شي. نو له دولت څخه غواړو چې زر تر زره راسره مرسته وکړي. د تخار ولایت د والي ویان سنت الله تیمور وایي چې دوی نن د هغو زلزله ځپلو کورنیو سره مصروف و چې ماشومان یې تېره ورځ په ښوونځي کې تر پښو لاندې شوي وو. هغه زیاتوي چې یو شمیر ټپیان یې د تداوۍ په خاطر کابل ته هم استولي دي. د سروې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته لیږل شوي دي او بیرته نه دي راستانه شوي، او هغه خلک چې له دقیقې سروې وروسته مرستو ته اړتیا ولري، دوی به یې تی دریغ نه کړي. نوموړي زیاته کړه، هغه څه چې په دغه وخت کې خلکو ته ضرورت دی او غوښتنه یې لري، د دوی په لاس کې نشته. تیمور وایي مرکز ورسره ژمنه کړې چې زلزله ځپلو ته مرستې ورولیږي، خو تر اوسه له مرکز څخه هم مرستې نه دي ورسېدلي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې تباه کوونکې زلزلې څخه وروسته د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې به مصیبت ځپلو خلکو ته عاجلو د بشري مرستو د رسولو هلې ځلې نه اخلالوي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز په ورځپاڼو کې د چاپ شوو مطالبو او نورو خبري منابعو په حواله یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو ته اورول کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبه په ورځ په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په کابل کې د واشنگټن پوسټ خبریال مجیب مشال په خپل یو اوږد رپورټ کې وایي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان په شمالي او شمالي ختیځو ولایتونو کې خلک لګیا وو د راغورځېدلو کورونو د خاورو خزلنې مړي او زخمیان راایستل. ورځپاڼه وایي په بدخشان کې د تقریبا دریو ساعتونو هلو ځلو وروسته خلکو خپل مړي راویستل او یو سړی خو دومره بې وزله او مسکینو چې د دوو وژل شوو کم عمر زامنو د مړو د پټولو لپاره د کفن پیسې نه لرلې. ورځپاڼه وایي چې د مړو د خښولو نه وروسته یو شمېر وسلوال راغلل او د کلیوالو نه یې وغوښتل چې ډوډۍ دې ورته راوړي. ورځپاڼه وایي دغه کلی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په یوې غرنۍ سیمه کې پروت دی د خلکو ټوله دارایي صرف د زردالانو او توتانو څو بوټي او څو سره وزې دي. یوه سړي له ډېرې مجبورۍ نه یوه وزه حلاله کړه او هغو ته یې ډوډۍ ورکړه. له ویرې د خپل نوم د اخستو نه ډډه وکړه. ویل چې هره شپه تقریبا شل او یا دېرش تنه وسلوال جنګیالي راځي او د کلیوالو نه ډوډۍ غواړي. حال دا چې موږ زلزلې دومره ځپلي وو چې د ویل مړۍ وچې ډوډۍ وسم نه لرو. واشنگټن پوسټ لیکي چې د متحده ایالاتو د نظامي یرغل او د څوارلسو کلونو دوامدار جنګ نه وروسته طالبانو له حکومتي قواو نه په ځینو ولایتونو کې د هغو سیمو په شمول یو شمېر سیمې نیولې دي چې د دوشنبې په ورځ په وژونکې زلزله کې خراب شوې وې. زلزلې د هیواد په ختیځو او شمالي ختیځو ولایتونو کې وزره کورونه وران کړل. ډېر کورنۍ چې په زلزله کې کورونه وران شوي دي په دې نه پوهېږي چې په ژبې کې به د خپلو سرونو د پټولو لپاره څه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو نه علاوه اوس د افغانستان د تقریبا 130 ولسوالیو په ځینو برخو کې د داعش وسلوال هم فعال دي او د خیریه مؤسساتو کارکوونکي هلته په اسانۍ تګ تاز زړه نه کوي. د افغانستان د سری میشتي مسؤول ویل
سیکیورټي از ا پرابلم اوورال وین یو وانټ ټو ډیلیور اسیسټنس اور ډیپلای ټیمز ان ان سیکیورټي ایریا یو هاف
کلا چې موږ غواړو چې محتاج خلکو ته عاجل مرستې ورسو او یا خپل ټیمونه ولېږو نو لومړی خبره چې زمونږ په ذهن کې را پیدا کیږي هغه دا ده چې وی غیر مسؤول سیمې ته د تګ نه مخکې باید له ټولو خواو سره تماس ونیسو. ډاډ او اطمینان باید حاصل کړو چې ځمکني ماینونه خو نه دي خښ شوي او هلته جنگ روان دی او کنه. طالبانو په خپلې وی بیانې کې ژمنه کړې چې په مصیبت ځپلو سیمو کې د بشري مرستو کارونه به نه اخلالي که د چا ګیره په مخې او کنه سری جامې اغوستي او کشنې جامې د کارکوونکو امنیت به وساتل شي. طالبانو د سه شنبې په ورځ په شمالي ختیځ ولایت بغلان کې د دهنې غوري په ولسوالۍ کې د سری میشي کارکوونکو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه شروع کړي. له بلې خوا د نیویارک ټایمز رسپانې هم رپورټ ورکړی دی چې د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې زلزلې ډېر کورونه تباه کړي دي. د ورځپاڼې خبریال سید صلاح الدین په خپل رپورټ کې وایي که څه هم چې طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې خو په ننګرهار او کونړ کې د دوامداره وسلوالو نښتو له امله د زلزلې نه وروسته د امنیت د خرابۍ په اړه د خلکو اندېښنې لا زیاتې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د ډیورن د کرک دواړو خواو ته د زلزلې په نتیجه کې په سلګونو کورونه وران شوي دي او په سیمه کې یو غټ بشري بحران او ناورین رامنځته شوی دی.
درنو اوریدونکو ته مهمو خبرونو یو لنډیز به بیا واورو. وروسته له هغه چې ویکیلیکس داسې اسناد خپاره کړل چې ګڼې پاکستان په افغانستان کې له طالبانو د هند د نفوذ سره د مقابلې لپاره ګټه اخلي، افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د وسیلې په ډول کار وانخلي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د سه شنبې په ورځ وویل چې د بهرني سیاست د افزار په ډول د تروریزم څخه ګټه اخیستل د چا په ګټه نه دي. د افغانستان جمهوری ریاست په خپل رسمي ټوټر پاڼې کې لیکل دي چې د تیر ورځې د زلزلې له امله 115 کسان مړه شوي دي او 500 نور زخمیان شوي دي. اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې د مهاجرینو د ستونزې د حل لپاره یې په کافي اندازه مالي مرستې او د متخصصینو مرستې نه دي کړي. د اروپایي کمیسیون مشر ژون کلود یونکر وایي غړي هیوادونه په داسې حال کې ورو حرکت کوي چې په کار واغی ډېر چټک وایي. دا کاناډا نوی راتلونکي صدر اعظم جسټن ترودو، پخوانی صدر اعظم جو کلارک او د امریکا سفیر ایران ته د کاناډا پخوانی سفیر چې په ایران کې 1999 کال په وخت کې اتیا کسانو د برمته کولو د بوران پر وخت په خپل کور کې امریکایي ډیپلوماټانو ته پناه ورکړې وه د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. یو اتیا کلن ټایلر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د سرطان له وجې ناروغ و او د اکتوبر په 14 نیټه مړ شو. اسرائیل یو اسلامي سختدریزم لاته نږدې د یو کال د بند سزا په دې تور ورولې ده چې فلسطینیان په ختیځ بیت المقدس کې تشدد تاسول چې په دې وروستیو کې د تشدد د پیښو شاهد وو.
شیخ رائد صالح چې د اسلامي ترک د ډلې د یوې برخې مشري کوي د سه شنبې په ورځ ورته امر سوی دی چې د نومبر په 15مه دې بندیخانې ته ورسي او یوولس میاشتې دې په بند کې تیر کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي تمه کیږي چې د اټومي جنجال پر خاطر په دغه هیواد باندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه د همدې کال تر پایه ختم سي. د ایران سرکاري خبري اژانس ارنا وایي ښاغلي روحانی دا څرګندونې د هسپانیا د نوي سفیر دارکلی په مراسمو کې کړي دي. روحانی ویلي دي چې د پلان له مخې به د هغه په کول د ایران په اسلامي جمهوریت باندې ظالم اقتصادي بندیزونه به د 2015 کال په آخره کې پای ته ورسیږي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي د 2000 په شاوخوا کې ایرانی عسکر په سوریه کې دي چې د بشر الاسد د ځواکونو ملاتړ وکړي. جنرال ډنفورد زیاتوي چې زر نور ایرانی عسکر د ایران د عراق د حکومت د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته تللي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 28 اوه په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي په هرات کې بنان اسمان زیزی اوریزوي او په جلال آباد غزنی خوست مزار شریف هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شینوي. درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې سره پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاند وخت کې به د تاریخ پرونه پیل سي. د تاریخ پرونه همکاران هم حاضر دي. نسرین محمود عزیزی بخپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو مشر اوسئ.